یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګزایم وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته تاسو ښه راغلاست ويم تخنیکی چاره می رحمت صافه مختوړي د سر موضوعګانې مودادي چې د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست پر څوکۍ د لانجې د حل کمیسون نن خپل کار پیل کړی او تمه کیږي چې له غرمې وروسته د جرګې عمومي ناسته د حل طرحه وړاندې کړي ملګرو ملتونو د امریکا او ایران ترمنځ د لانجې په اړه اندېښنه ښودلې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي که ایران جنگ غواړي دا به د ایران رسمي خاتمه وي ایران هم غبرګون ښودلی او ویلي د امریکا د ولسمشر دا خبره د ډله ییزې وژنې لهن لري نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وایي
هغه پلاوی به چې د افغانستان د ولسی جرګې د مشر د انتخاب پر سر د اختلاف د حل لپاره موظف شوی نن خپلو څیړنو پایلې اعلان کړي د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د 215 تل قولي اردو چارواکي وایي چې د کندهار په دوو ولسوالیو شاولی کوټ او نیش کې یې پوځي عملیات کړي دي او د نوی زیلاند پولیسو د هغه هیواد په کرایست چرچ سیمه کې پر جوماتونو د حملې مسؤول رسما په تروریزم تورن کړ پوره خبرونه واورئ د افغانستان د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر د رواني لانجې د حل لپاره ټاکل شوی پلاوی بنن د خپلو څیړنو پایلې اعلان کړي په ولسی جرګه کې په تیرو دریو ورځو کې اختلافونه تر هغه وروسته اوج ته ورسېدل چې د رایو اخیستو له یوې لانجمنې پروسې وروسته میررحمان رحماني د رئیس په توګه معرفي شو او د هغه سیال کاندید کمال ناصر اصولي مخالفت وکړ د دې لانجې د هواري لپاره ټاکل شوي پلاوی ته دنده سپارل شوې چې د ولسی جرګې آرشیف او د رئیس د انتخاب لپاره د رایو پخوانی بهیرونه وګوري او د ارزونې څخه وروسته په دې اړه پریکړه وکړي د ازادي راډیو په خپرونه کې به تاسو وروسته په دې اړه معلومات ترلاسه کړئ د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د 215 اتل قولي اردو ویاند خواجه یحیا علوي ویلي چې په کندهار کې د وسلوالو طالبانو یو هوانچی چې په جانان مشهورو وژل سوی دی علوي ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار په نیش او شاولي کوټ ولسوالیو کې پوځي عملیات شوي او شپږ نور وسلوال هم په دغو عملیاتو کې وژل سوي دي علوي وویل چې په دې عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو د وسلو یوه زیرمه هم تخریب سوې ده وسلوالو طالبانو په دې اړه خبرې نه دي کړې په اورزګان کې د عامې روغتیا مسؤلینو د داسې درملو یوه ستره بسته وسوځوله چې تر تاریخ تېره سوې وه په اورزګان کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې په هغه ولایت کې د تاریخ تېرو سویو درملو ستونزه ډیره زیاته وه او تر دې مخکې خلکو د دې عمله شکایت کاو د اورزګان څخه د ازادي راډیو خبریال وایي چې د دغو درملو له سوځولو سره به تمه ده چې په بازار کې د داسې درملو اندازه کمه سي چې تاریخی تیر سوی دی د نوی زیلاند پولیسو د هغه هیواد په کرایست چرچ سیمه کې پر جوماتونو د حملې مسؤول رسما په تروریزم تورن کړ په کرایست چرچ کې حمله د مارچ میاشتې په 15مه وشوه دا حمله یو سپین پوستی استرالیایي وګړي چې برنتن تارن نومیږي کړې وه هغه په یو 500 مواردو کې په قتل او په 90 مواردو کې د قتل په هڅه تورن شوی دی د نوی زیلاند پولیسو نن په یو بیان کې وویل چې دا تورونه هغه د عمر قید سزا سره مخامخ کوي پولیسو ویلي چې برنتن تارن په تروریستي عمل کې په دخالت تورن شوی دی حمله کوونکی 28 کلن دی او د جون په میاشت کې به په نوی زیلاند کې محکمې ته ودرول سي جوکو ویدودو نن یو اربیا د اندونیزیا د جمهور رئیس په توګه انتخاب شو د اندونیزیا د انتخاباتو کمیسون نن اعلان وکړ چې ښاغلی ویدودو په سلو کې 55.5 رایو په ګټلو سره د انتخاباتو ګټونکی دی په اندونیزیا کې چې د ټول نفوس شمیر یې 2.8 میلیونو ته رسیږي او د نړۍ تر ټولو زیات مسلمان وګړي لري د ولسمشري انتخابات د اپریل په 18 ترسره شول تمه کېده چې د دغو انتخاباتو نتایج د اپریل په 1 اعلان شي خو د نتایجو پر وړاندې د اعتراضونو او له دې امله د ممکنې نارامۍ د اندیشنو له وجې دغه پروسه چې تر اوسه پورې ځنډول سوې وه د ویدودو اصلي سیال متقاعد جنرال 18 کلن پرابو سوبیان تو ویلی چې خپل ماتې به ونه مني. هغه ادعا کوي چې په انتخاباتو کې ډیره درغلي شوې ده. هغه د پراخو مظاهرو په اړه هم خبرداری ورکړی او ویلي دي چې خپل پلویان به لارو او سرکونو ته راوباسي. او په روسیه کې د حکومت سیاسي اپوزیسیون د پیژندل سوي مشر الکسی نوالنی همکار ویلي چې هغه نیول شوی او د غیر مجازو لاریونونو د ترسره کولو تور ورباندې لګول شوی دی. لیون وولکوف نن دا خبر ټویټ کړی، ویلي دی چې د مسکو پولیسو هغه درولی او عجیبې غریبې پوښتنې ورڅخه کړې دي. هغه ویلي دی چې په تور ورباندې لګېدلی دی چې عامه نظم یې ګډوډ کړی او پرته له اجازه خلک په لاریونونو کې ګډون ته تشویق کړي دي.
د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه مو واورېدل. اوس هم راځو د پروګرام معرفي ته. اورئ چې د افغانستان د ولسي جرګې د ریاست پر سر د لانجې د حل کمیسیون نن د خپل کار نتایج عمومي ناستې ته وړاندې کوي. اخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي مشر یوسف رشید وایي چې وروستۍ لانجې ټول د غیر تخصصي کسانو لخوا رامنځته شوي دي.
دا کمیټه هم نه د ټاکنو متخصصین دي او نه هم دغه بحث د میانجیګری د دا بحثونو ټول تخنیکي دي. لپاره مګه چې تخنیکي ادارو په دې کې خپل رول نه دی لوبولی.
د ولسی جرګې د ریاست پر سر د خلکو استازي میر رحمان رحمانی او کمال ناصر اصولي ترمنځ لانجه رامنځته شوې ده. ملګرو ملتونو د ایران او امریکا ترمنځ د لانجې په اړه اندېښنه ښودلې ده. دا مو بهرنۍ موضوع ده. بیرته په کورنۍ موضوع کې د هموري چې په سری پل کې یو شمېر خلک وایي چې د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمو کې په ښځو او سړیو باندې له تشدد کار اخیستل کیږي.
با زیاد موارد را سراغ داریم که بچه با نامزاد خود رفته و بیرون او آنها را سنگسار کرده یا تعدی کرده یا شلاق بود.
در پروگرام پا دوی منیمایی که روختی ها در جوان شتمنی خبروان آوره. بیا هم خرغلی پروگرام ته غوریدونکو چې تازه لمونږ سره یوځای شوی دی، تاسو ته سلام. ازادي رادیو اوري رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ پر سر د لانجې د حل کمیسیون نن د خپل کار نتایج له غرمې وروسته د جرګې عمومي ناستې ته وړاندې کوي. د ولسی جرګې د ریاست پر سر د کمال ناصر اصولي او میر رحمان رحماني ترمنځ لانجه شوې ده. له څو ورځو راهیسې د جرګې په عمومي تالار کې ګډوډې روانې دي. اوان ویل کېږي چې وکیلان له یو بل سره لاس او ګریوان شوي هم دي. پرون ویل کېدل چې ځینو امنیتي منصوبینو ته چې د جرګې امنیت نیو هم د وکیلانو په لانجو کې د وکیلانو د لانجو په خاطر ژوبل شوي دي. په دې اړه باندې د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام د جرګې تالار ته ورغلی دی، نن هلته دی، له ده سره به خبرې وکړو. اکرام صاحب ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. اکرام الله اکرام، دا راته ووایي چې جرګه کې فعلا څه روان دي؟
ډېره زیاته مننه ستانکزی صاحب کور ودان. لکه څنګه چې تاسو ویل، نن د تیرو ورځو په نسبت باندې حالات ښه دي. معنا دا چې تېره ورځ چې کوم د فزیکي برخوردونو او ځینو نورو تشنجونو راپورونه ورکول کېدل، نن حالات ښه دي. د تالار دروازې د وکیلانو پر مخ باندې خلاصې دي. وکیلان دننه په تالار کې دي. رسنیو ته اجازه نه ورکول کېږي چې یا په میډیا پول کې کښېني او یا هم تالار ته داخل شي. بیرون نه موږ هر څه څارو. نن ټاکل شوی داسې ده چې هغه وویش نفري کمیسیون چې تېره ورځ ټاکل شوی او پلاوی چې د دغه لانجې د حل لپاره ټاکل شوی، دوی به خپل راپور خپله طرحه به د جرګې له تالار سره شریکي. د دغه کمیسیون د دغه پلاوی یو غړي عرفان الله عرفان رسنیو ته څو شېبې وړاندې وویل چې پلاوی کار پیل کړی. په خپل کار باندې دوی آرشیف ګوري، آرشیف کې د شنبه د ورځې د انتخاباتو ویډیوګانې ګوري او د هغې نه وروسته به دوی راځي په تالار کې به خپل طرحه د تالار له ګډون کوونکو د ولسي جرګې له سره شریکوي. د هغې نه وروسته به د دوی په طرحه باندې رایه اچونه کېږي.
د لانجې اصلي
نن د ورځې تر پایه
د لانجې د اصلي لوري سره متاس خبري وکړې د خغلی اصول او خغلی رحماني سره کڅنګ غوي څو وای دغه کمیشن پاړه باندې
اصولی د کمال ناصر اصولی سره مخبري وکړې د رحماني د ډلې د کوم غړي سره په خبرو باندې لا تر دې د ممنیو توانیدل یا خپل د رحماني د ډلې کوم غړي سره خو اصولی ویل چې هغه تایید کړ چې پلاوی په کار باندې فایل کړی خو ویل چې د پلاوی طرحه که چرته د اساسي قانون او یا هم د وجسي جرګې د کورنۍ دندو د اصول خلاف دوی ته د منلو ول نه ده او که چرته د اساسي قانون او د وجسي جرګې د کورنۍ دندو د اصول سره سم وي دوی منی کمال ناصر اصولی ویل دی فکر نه کوي چې دغه مسله یو یا دوه ورځې پورې دی حل شي ځکه دغه په وینا باندې چې دا پلانجمنه موضوع ده شاید دوه ورځې ونیسي دی وایي چې د شنبه د ورځې انتخاباتو ته د خپلو خبرو کې اشاره وکړه او دی ویل چې د شنبه د ورځې انتخابات د ولسی جرګې د کورنۍ وندو د اصول د اتم او نهم ماده په نقص باندې ترسره شول او پایلم د دغه ماده په نقص باندې ترسره شو د دریم بند په اساس باندې ځکه د خغلی کمال ناصر اصولي په وینا باندې چې د پدغه
ګور اکرام د اصولي صاحب خبرې په پریک دوزه کې اوس مخامخ لورې نشته هغه هم خبرې نه دی کړی رحماني ګر چې رحماني ویلي دي چې انتخابات سم شوې دي او د غټون کې دي او تر اوسه پورې هغه څه نه دی ویلي رسنۍ ته تازه خو دغه یو خبرګون چې د عمومي ښکارا کړي او ویلي چې 243 ترای کارول شي او د په اساس باندې بریالي دغه څه چې اصولي اور باندې انتقاد کوي یو څه بل راته وای چې خلک څه وای د غلانجو پاړه باندې په مرکز کابل کې تاسو له خلکو سره خبري کړي دی هغه څه وای چې د غلانجو پاړه دغه نظر څه دی غوي
او عام خلک تیر ورسره سره منغو غږیدو نن چې د کابل خاریانو سره وغږیدو عموما د غلانجی حال غوړی وای چې دا باید د خبرو د لارې نه حل شي چې قانون وای په ماغه شکل باندې باید عمل وشي او بل اخر د لانجی حل شي تبند خلکو په فن باندې دغه ډول لانجی په مرکز کې په لوړه سطح باندې تاثیرات لري نو دوی عموما دغه ډول لانجو د حل وختنه شي او یو ډول ویر احساسې چې کوم بل تشنج لامل
ډیره مننه کوم اکرام الله اکرام د ازادي رادیو خبريال د افغانستان د ولسی جرګې له صحنې له موږ سره خبري کولې هلته نن د ولسی جرګې د ریاست پر سر درامې شوې لانجې کمیسون کار پیل کړی دی او تمه ده چې لګرمي ورسته د خپل کار نتایج وړاندې کړي د افغانستان د انتخاباتو یو ناظر بنسټ د شفاف او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي کچېری د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست لپاره ټاکنې د انتخاباتو د خپل کمیسون لالارې شوی وای چې مسؤل بنسټ هم دی تاوتریخواله او لانجی به نه رامنځته کیدی یوسف رشید وای اوس په کار ده چې د ستونزې د هواری لپاره د حقوق پوهانو پر ځای د ټاکنو په برخه کې له تخنیکی بنسټونو مرسته وغوښتل شي اجمل تورمان له خغلی رشید سره خبرې کړې دي
اول خو د ټاکنو په تدویر کې موږ د دې طرفدار یو چې دغه ټاکنې به خپل د مربوطه ادارې چې هغه د موږ تاسو اساسي قانون په اساس باندې ټاکنو خپل کې میسون ده چې په قانون کې ویل شوی چې په هر ډول ټاکنې اداره او نظارت دغه کمیسیون په واک ده په شمول د ریفرندوم نو په کار دا ده چې دغه ټاکنې د یو نهاد لخوا ترسره شي چې هغه په قضایاو کې
حتی دغه ټاکنې د ولسی جرګې د اداري د
بیل شکه دا اوسول مثلا د دې اداري هیئت لخوا ترسره کیږي چې هغه دارالنشاده دایل ته مسلکی یو بنسټ وی چې هغه په قضیه کې ښکیل نه وي هغه خپل ځان ته پروسیجرونه تخنیکی ولري تخنیکی ستانداردونه ولري او دغه قضیه ښکیل کې دلته ستونزه کوم چې پیدا شوه حقوقي ستونزه دلته موجوده نه ده هلته مسله د اکثریت او اقلیت ټول تعریف شوی ده نصاب کې معلوم شوی ده ول دلته اوس تخنیکی ستونزه دي دا چې چا رای ورکړی ده او په نصاب کې شامل وو نه وو بل اخر دا چې پر مثال یو رای پانه د باندې راوتل چې په کې ویل سی دغه باطل اعلان شوی ده فقط یو ټکی په سر باندې اوس دا موضوع چې تاسو ته کمیټې جوړوي او دا کمیټې هم نه د ټاکنو متخصصین دي او نه هم د بحث د میانجګری د چلته اوس راځي سوپ کې یو رقم لوغو کې میانجګری وکړي چې څوک تیر سي او څوک پاتې سي دا بحثونه ټول تخنیکی نه بعد امر شي تخنیکی ادارو بده کې خبر ورنه ده لبولای او د موږ غوښتنم ده چې نور پر راتلون کې دغه یو درس وي باید چې دا قضایا د مربوطه ادارو له خوانه
مسجد باندې مختلف شي ترسو دغه مثلا حال چې دغه موضوع لنج منه شوې ده هم تاسو مثلا په جریان پریخودل شوې کڅنګ د همکارۍ مرستې ته غوښتنه شوې
دوی د حقوق پهانو په ادرس باندې ځینې خبرې کړې چې باید حقوق پهان راشي منځ کې کینې خو د تخنیکی ادارو ته لکه موږ باندې یا نورو ادارو ته
چې اساس په نظر لازمه ده باید د تخنیکی ادارو سره خبرې شوې وي. بله
دقیقا دا موضوع یعنی ډېره تخنیکی ده، تخنیکی له فصل سي وقید هاز باندې پروژه کې کوم شی ګم نه دی مفهم نه دی پکې.
یعنی که اوس هم د لتاس نمرسته او غوښتل شي فکر کوي چې دغه سن سبا د واري لار وموندل شي
بیر شکه موږ د نورو تخنیکی دارو سره په ګډه باندې کولای شو چې د خپل دغه تاجر پایلو وسی او تر اخره په وګصه کوم چې اشتباه ده او څه چا ورسره په کوم چې منفي رول بوله او څه باید وسی اوس دې تمام راز د قضیه قومي کوي، قضیه له بده مرغه سیاسي کوي او د جوړجاړي لپاره هم چې هغه اصلي لارې چارې نه پیدا کیږي چې دې کار وکړي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشیدو ټینګار کاوه چې باید د ولسي جرګې د ریاست پر سر رامنځته شوې لانجه د تخنیکي بنسټونو لخوا چې د انتخاباتو کمیسیون وباله او همدارنګه د نظرو بنسټونو لخوا ترسره شي او حل شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه رحمت الله افغان وای.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت په پام کې لري چې په ټول هیواد کې د اوبو لګولو 344 شبکې پلي کړي. د دغه وزارت وین اکبر واستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پروګرام په پیل کې په ننګرهار کې د اوبو لګولو 4 کانالونه، د کابل په چهراسیا بلسوالۍ کې د اوبو رسونې یوه شبکه او په جوجان کې د اوبو رسونې دوه پروژې ګټه اخیستنې ته سپارل شوې دي. هغه وایي د هیواد په کاچا شبکې او کانالونه جوړیږي چې 40% به د اوبو د ضایع کېدو مخه ونیسي، حاصلات به ورسره 25% لوړ شي، له دې سره په خوا کې به کاري فرصتونه هم رامنځته کړي. نوموړی وایي چې تیر کال د کرنې وزارت 9.2 میلیارد افغانۍ یوازې د اوبو لګولو په پروژو کې مصرف کړي دي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس وایي چې په دغه ولایت کې غلا او د سوداګرو اختطاف پانګوال اندېښمن کړي دي. سید خطیبی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ستونزه د دې باعث سوي چې په هیواد کې له پانګې اچونې څخه د پانګوالو زړونه ساړه سي. هغه وایي دوه ورځې وړاندې د یو سراف زوی اختطاف او بیا ووژل سو. تېره شپه یې یو د خواجه کلا په سیمه کې وژلی. له بده مرغه ناوړي خبرونه زیات لرو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې په خبره چې تیر کال په هرات او ننګرهار ولایتونو کې دغه رقم لوړ وو. غلی خطیبی وای د نامنیو له امله سوداګرو خپلې پانګې له هرات وستي او دا مهال یې په ترکیه او ایران کې پانګونې کړي او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 80 پوله، یو اروپایي یورو 90 افغانۍ 40 پوله، یو استرلینګ پون 101 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 25 پوله، زر ایرانی تومان 25 افغانۍ 60 پوله او زر پاکستانی کلداری 545 افغانۍ.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غږ نیولې. اوس هم رضوان مراد د نړۍ یو تر ټولو تودې موضوع باندې موږ سره خبرې کوي. ملګرو ملتونو د امریکا او ایران ترمنځ د شخړې او ترنګلي حالت په اړه اندېښنه ښودلې او له دواړو خواوو غوښتي چې لزغم کار واخلي. د ایران حکومت تازه د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ وروستۍ خبرې د ډلیزې وژنې د لهن په توګه یادې کړې دي. ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په ټویټ باندې لیکلي وو چې که ایران جنگ غواړي دا به د ایران رسمي خاتمه وي. مراد صاحب سټوډیو ته بخیر راغلی. درته وایي چې ملګري ملتونه د ایران او امریکا ترمنځ د بحراني حالت په اړه څه وایي او په فارس خلیج کې وضعیت کوم لور ته روان دی؟
مننه ستنګ زه صاحب. د ملګرو ملتونو ویاند بیگا یو اعلامیه خپره کړې ده او پکې ویلي دي چې ملګري ملتونه په فارس خلیج کې د امریکا او د ایران ترمنځ او په ټوله کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو له امله اندېښنه لري او له دواړو خواوو غواړي چې داسې خبرې او داسې بیانونه ورنه کړي چې په هغې کې د دښمنۍ لحن یا دښمنۍ رنګ زیات وي، بلکې د دواړو خواوو غوښتنه ده چې آرام اوسیږي او هڅه وکړي چې موضوعات د خبرو اترو له لارې حل کړي. دا خو د ملګرو ملتونو لنډ پیغام یا لنډه غوښتنه ده چې له دواړو هیوادونو کړې ده. په فارس خلیج کې د امریکا پوځي خوځښتونه د ایران په نسبت زیات دي. د امریکا جنگي بیړۍ هلته رسېدلې ده. دغه راس لا دمخه د سعودي په سواحلو کې امریکا امریکایي ځواکونه لته ځای پر ځای دي، هغوی په فارس خلیج کې دي. د امریکا جنگي الوتکې له قطر څخه تمریناتي پروازونه کوي، او د غراس ځینې غیر تعجبي رپورټونه وایي چې د برتانیې هم څه ځواکونه هلته رسېدلي دي. نو د امریکا له خوا هغه څنګه چې امریکایانو ویلي چې موږ هلته یو ملټري بلډ اپ یا پوځي ځواک زیاتوو، هغه په زیاتېدو دی. ما د ایران له خوا تر اوسه پورې کوم ډول پوځي تحرکات نه لیدل کېږي.
مننه مراد صاحب، د امریکا او ایران ترمنځ جنجال تر ډیره د جګړې لور ته روان دی، او ویل کیږي چې احتمالي جنگ نوم ورکول شوی، او که ډیپلوماتیک هڅې به دا شخړه آرامه کړي، په سیمه کې به د یو بلې جګړې مخه ونیسي که څنګه؟
که څه هم چې یو اونۍ مخکې د امریکایي مقاماتو یا پوځي مقاماتو خبرې ډېرې توند وي، او د ایران د ولسمشر یا د ایراني مقاماتو اکثر مولنه هم توند، خو اوس د دوړ خوونه داسې خبرې او څرګندونې راوځي چې یو اطمینان نړیوال ټولنې ته حاصلېږي چې موضوع د جګړې طرف ته زیات نه سي، بلکې ډیپلوماټیک چینلونه به زیات استعمال شي. واغه ځکه چې بیګا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل تازه ټویټ کې ویلي دي چې د خبرو اترو ته له امریکا له ایران سره تیار دی، اما شرط بدی چې ایرانیان دی اول زنګ وهي، ایرانیان دی اول قدم واخلي. دا هم ویلي چې د ایران اقتصاد مخ په خرابېدو دی، او د فکر نه کوي چې د جګړې انتخاب به یوازینی انتخاب وي، بلکې خبرو اترو لپاره د هم اولویت ورکوي. اما د ایران ولسمشر بیا د ټرمپ د دې ټویټ په مقابل کې ویلي دي چې د هم غواړي چې خبرو اترو له لارې مسله حل شي، خبرو اترو ته اولویت ورکوي. اما د روحاني په خبره پوه نو حالاتو کې چې امریکا دغه ډول پوځي حرکت شروع کړي دي، خبرې اترې کول امریکا سره ممکن نه دي.
ډیره مننه کوم رضوان مرادو، د ایران او امریکا ترمنځ د ورسی لانجه په اړه باندې موږ ته تازه جزئیات راکول.
ازادي رادیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له رحمت الله افغان اورو.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د جمهور ریاست د کاندیدانو د ګواښ او د ولسي جرګې د رئیس پر سر د ولاړه شوې ستونزې او کړکیچ په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. د انیس دولتي ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي افغان ولس د جمهور ریاست د کاندیدانو له شورا تمه لري چې د برخلیک ټاکونکو مسایلو په اړه خبرداری ورنه کړي، او د خطر زنګ د حل منطقي لار نه ده. د سر مقاله لیکوال د جمهور ریاست د کاندیدانو په شورا غږ کړی چې ستونزې په ګواښ نه، بلکې د تفاهم له لارې حل کړي. ملي ارمان ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي تمه ده چې د جمهور ریاست د مودې پر سر ولاړه شوې مسله له معقول لارې حل سي، څو د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته هیواد یوې بلې ستونزې سره مخ نسي. بل خوا ځینې نورو ورځپاڼو بیا د ولسي جرګې د ریاست پر سر د ستونزې په اړه لیکنې کړي دي. د هیواد دولتي ورځپاڼې د سر مقالې نوماندې د ولسي جرګې د مشرتابه د ټاکلو پر سر د لانجه ژر حل سي. وړاندې په سر مقاله کې یادونه سوې دلته هر څه روښانه دي، کړکیچ او بدماشي ته هیڅ اړتیا نشته. د سر مقاله لیکوال وای کله چې د ولسي جرګې د ریاست او مرستیالانو پر سر لانجې وي، نو د اتلس ګونو کمیسنونو مشران به هم ونه شي ټاکلی، او د ولسي جرګې تخنیني دوره به خپل ډیر وخت پر لانجو تیر کړي. د وساب ورځپاڼې د سر مقاله نواندې ولسي جرګه ګام په ګام خپل اعتبار خوري. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د ولسي جرګې د رئیس د غراوي ستونزه متاسفانه تر اوسه حل سوی نه ده. په دې مسله کې چې رسنیو ته د یو شمیر وکیلانو غږیز کلپون راوتلي دي چې آن د وسلو کارولو او مرګونو ته چمتووالی لري.
ازادي راډیو ته غوښته دولس پرګنی منځنۍ څپه او فم تل شر پنځه باندې خبرونه کوو. اوس هم ورزو سرپل ته، په سرپل کې د خزو چارو ریاست او ولایتي شورا مسولان وایي طالبان تر خپل ولکو لاندې سیمو کې د خزو په وړاندې له تشدد کار اخلي. طالبانو ادعا کړې چې په دغه ولایت کې د دوی محکمې د شرعي احکامو په اساس ترسره کیږي، او پر هغوی د خزو په وړاندې د تشدد ترسره کولو تورونه د یادې ډلې د مخالفینو کار دی. په دې اړه باندې مجیب الرحمن حبیبزی یو تفصیلي راپور را لیږلی.
په سرپل کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې له بشري ازادیو څخه د ښځو محرومیت او د هغوی په وړاندې د یادې ډلې لخوا د تاوتریخوالي ترسره کېدو د ښځو چارو ریاست او د بشر حقونو د مدافع بنسټونو اندېښنې زیاتې کړې دي. د سرپل د خزو چارو ریاست مشره نبیله حبیبی وایي چې طالبان تر خپل ولکې لاندې سیمو کې خزې په بیلابیلو بهانو په درو وهي او نجونې ښوونځي ته له ورتګ منع کوي. د غلی حبیبي په خبره چې طالبانو بې له شرعي محرم څخه له کوره د باندې د ښځو په تګ بندیز لګولی او همدارنګه د ښځو په وړاندې حقوقي او جزایي شکایتونو ته په صحرایي محکمو کې رسیدنه کوي. هغې وویل چې ښځې د طالبانو څخه د ویرې پر اساس له دولتي بنسټونو سره د هغوی په وړاندې د ترسره شویو تاوتریخوالو پیښې نه ثبتوي. خزې ډارېږي حتی چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې هم د هغوی په وړاندې تشدد ترسره شوی وي، خو موږ ته مراجعه نه کوي. خزې له ویرې د طالبانو محلي حکومت ته چې ځان ته یې یو نظام جوړ کړی دی دلته زیاته مراجعه کوي. د سرپل دولتي شورا غړي هم د طالبانو تر حاکمیت لاندې سیمو کې د ښځو په وړاندې د ډېرو شدیدو تاوتریخوالو ترسره کېدل تاییدوي او د هغوی په خبره چې طالبان په اکثرو مواردو کې په ناحقه ښځې د صحرایي محکمو قرباني ګرځوي او حتی هغوی په ډزو وژني. دولتي شورا یو غړی حسین مجاهد زاده وایي چې د امنیت د نشتون او له مخالفینو څخه د ویرې پر اساس د یادو تاوتریخوالو پېښې نه دي رسنیزي شوي. د مخالفینو تر واکمنۍ لاندې ساحو کې د ښځو د فعالیت او ازادیو په وړاندې ډېر بندیزونه شته. د هغوی په وړاندې صحرایي محکمې ترسره کیږي. کله چې صحرایي محکمه ترسره شي دا د ښځو په وړاندې تر ټولو لوی ظلم او تاوتریخوالی دی. موږ سره داسې ډېرې پېښې شته چې یو ځوان د خپلې کوژدنۍ سره له کوره بهر وتی خو هغوی سنګسار شوي، محاکمه شوي یا هم په درو وهل شوي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم په سرپل ولایت کې د طالبانو په سیمو کې د ښځو په وړاندې د شدید تاوتریخوالي له ترسره کېدو خبره کوي او وایي چې د مخالفینو سیمو ته د نه لاسرسي په خاطر د تشدد دا پېښې نه دي بربنډې شوي. په شمارسون کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامی وایي چې د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو او د ناامنۍ د حاکمیت په دلیل دوی نه دي توانېدلي چې په دغه ولایت کې پر بشري فعالیتونو د تاوتریخوالي د پېښو په ثبت او د ښځو په حقوقي وضعیت صرف ترسره کړي. سید محمد سامع زیاته کړه سرپل ته د لارې د نامنۍ له کبله زموږ همکاران نشي تلی. همدارنګه زموږ څارونکي هم نه دي توانېدلي چې په دې وروستیو کې په سرپل ولایت کې د ښځو پر وضعیت نظارت وکړي. د سرپل دولتي چارواکي په نام نو سیمو کې د ښځو په وړاندې د خطرناک بشري تاوتریخوالي د ترسره کېدو په منلو سره وایي چې له طالبانو سربیره په دغه ولایت کې نورو ترهګرو ډلو هم د ښځو د حقونو او ازادیو د سلب په خاطر په خپله خوښه قیدات وضع کړي. د سرپل د ولی ویان ذبیح الله امانی په دې اړه وویل د طالبانو ډله او په ټوله کې هغه ترهګر چې په سرپل کې فعالیت لري تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې له شپږم ټولګي پس نجونې ښوونځیو ته نه پرېږدي. ښځې پرته له شرعي محرم له بیرون وتلو منع کوي او ډېر بندیزونه یې وضع کړي. طالبان یوازې تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي عمل نه بلل کیږي، بلکې د سرپل په مرکز کې د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې سیمو کې هم د ښځو د فعالیت پر وړاندې ګواښ شمیرل کیږي. نسیم ارزو په سرپل کې د بشر حقونو یوه فعاله ده. هغه وایي چې په کراتو د دولت تر کنټرول لاندې سیمو کې د وسلوالو طالبانو لخوا په مرګ ګواښل شوی ده.
شماره ما پیش
طالبان هست، مرا زنگ میزنم. شمیره له طالبانو سره شته، زنگ را ته وهی او را ته گواه کوي. کله چې زه په یو مجلس کې د ګډون لپاره لا کوره وزم، د ښار امنیتي حوزې ته زنګ وهم تر څو را سره همکاري
وکړي. همکاري
میکنن. په سرپل کې په تازګۍ سره د ښځو په وړاندې طالبانو د تاوتریخوالو لا بربند شوی او پیښو څخه یو هم په سنچرک ولسوالۍ کې په ډزو سره د یوې حاملې ښځې د وژل کېدو پېښه ده چې کابو دوه میاشتې مخکې رسنیزه شوه. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې دوی په سرپل ولایت کې تر خپل حاکمیت لاندې سیمو کې د شرعي احکامو پر اساس محکمې ترسره کوي. طالب ویان د دغو وسلوالو لخوا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ترسره کېدو ادعاوې د یادې ډلې د مخالفینو تبلیغ بولي. مجیب حبیب صحی، ازادي راډیو، مزار شریف.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
ازادي رادیو اوریدونکو د افغان بي سیمه تاسو ته لسلې لارې موږ ته سمسونه را لګلي دوی زیاتو د ولسی جرګې په لانجو باندې سمسونه لیکلي له هغه ډلې ملنګ جان درمان لکونړ لیکلي ولسی جرګې وکیلانو نه مهيله ده چې د خپل شخصي ګټو پر ځای د هیواد ګټو ته توجه وکړي صادق انتظار لیکلي دی ولسی جرګه کې جنجال کزر حل نشي نو خلک به نور هم اندېخمن شي سید روح الله صادقی لیکلی لسارپل نه د پارلمان دا کارونه د افغانستان په خلکو باندې ملنډي وهل دی او د ویلي نه پویګو چې تر څو وخت بم داسې روان وي هدایت الله نگزاد له هلمند لیکلی ناوی ولسوالینه د وکیلانو څخه غواړو چې لانجو لاس وخلی زکه د خبره هرڅه ک جنجال زیاتیږي د دښمن په ګټه او د افغانستان په زیان به تمام شي پام دې سره رسیدو پروگرام نیمایي برخه ته وخت په افغانستان کې 12:30 بجې دی فرشته جلالزی استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي
د افغانستان د ولسی جرګې د مشر د انتخاب پر سر د اختلاف د حل لپاره ټاکل شوی پلاوی بنن د خپل څیرونو پایلې اعلان کړې پورسګان کې د امر روغتیا مسولینو یو اندازه زړی او تر تاریخ تیر دواوی سوځولې دي پورسګان کې چارواکو ازادي رادیو ته ویلي چې تقریبا یو ټن دواوی چې له مارکیټ راټولې سوي وې سوځول شوې دي په دې کې د زراعتي دواوی هم شامل دي د نیوزیلند پولیسو د هغیوات په کرایست چرچ سیمه کې پر جماعتونو د حمله مسؤل رسمن په تروریزم تورن کړی دی حمله کوونکی 28 کلن دی او د جون په میاشت کې به محکمې ته ودرول شي پر هغه په یو 50 مواردو کې د قتل تور لګیدلې دی او پر روسیا کې د حکومت د سیاسي اپوزيشن د مشر الکسی نوالنی همکار ویلي چې هغه نیول شوی او د غیر مجاز لارینونو د تر سره کولو تور اور باندې لګول شوی دی
لازادی رادیو مو ده افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه واوریدل ده خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پانی facebook.com/ازادي رادیو کې لوستل شي اوس هم روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه پیلېږي
روغتیا د ژوند شتمنی
روختیا د ژوند شتمنی پروگرام ته خرغلې زنجی سپم او د خبرونه زنګړی شوی شکرې ناروغي ته په پروگرام کې د شکرې ناروغي متخصص ډاکټر حسیب الله محمدی زمنګ ملمدی او د شکرې ناروغي په عواملو او همدارنګ د مخنیوي په لارو چارو به موږ سره بحث وکړي دوستانو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ زمنګ د اړې کوشمیرې دي 0599 40 15 30 او بل شمیره هم ده 0 200 225 55 رازو په دې تړاو یو راپور چمتو شوی راپور واوري بیا راګرځو خبرونه ته د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د شکرې ناروغي د میلیونونو افغانانو روغتیا ته ګواخ پیښ کړی او په بیساري توګه د پراختیا په حال کې ده د روغتیا نړیوال سازمان استازي د اټکل لمخې شوخوا 2.5 میلیونه وګړي په افغانستان کې د شکرې له ناروغۍ څخه ځورېږي روغتیا متخصصین په هیواد کې د شکرې ناروغۍ لومړني عوامل د ناسالم خوړو څخه ګټه اخیستل زیات وزن او د فزیکی فعالیت کمواله پګوت کوي او په وینای دغه ناروغي په افغانستان کې په چټکی سره د پرختیا په حال کې ده د روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان د اټکل لمخې 8% د افغانستان وګړي د شکرې له ناروغي زوريږي سره لدی چې په افغانستان کې د شکرې په ناروغي اخته کسان وکړش مې لته روسو کلونو راهیسې سرګندې نه دي خو اوس د دغه ناروغي زیاتواله د روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان اندیښمن کړي او دوی په دې برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کړې په ورته وخت کې ډاکټر حنان خوشحال صافی وای منظم سپورت روغتي خواړه او د سیګریټو نس کول د شکرې ناروغي پر وړاندې د مبارزې لپاره اړین ګامونه دي نو وړي وړاندې ویل
د مېدې په څنګ کې یو غوډه د پانکراس په نامه دغه پانکراس خوده انسولین په نامه کومه ماده چې ده کچېری دغه انسولین د جزایر لنګرهان زنیا تولید نشي او یا تولید شي خپل ماین بیولوژیکی موثریت یا تاثیر د لاس ورکی نو په دې وخت کې ګلوکوز اې دې بځای حجراتو ته لاړ شي په احتراق ورسې نه زی تولید کی په وینه کې باقی پات کی
روختیا د ژوند شتمنی پروگرام لا ازادي رادیو اوري دوستانو د خبرونه شکر ناروغي ته زنګړې شوې او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. په پروگرام کې د شکر ناروغي متخصص ډاکټر حسیب الله محمدي زمنګ ملمدي ډاکټر صاحب محمدي خرغلې
تشکر ژوند دې
ډاکټر صاحب محمدي راپور مو ورید رازو دې ته چې شکر ناروغي ساسې لاندې سړول یو ناروغي ده.
شکر ناروغي البته کله چې په غیر نورمال ډول او په دوامدار توګه د وینې قند پورته پاتې شي د ته شکر ناروغي ویل کیږي، او په دې حالت کې یا د غده پانکراس نه انسولین نه افرازیږي یا لک مقدار افرازیږي او یا امکان لري په افراز کې یا سکریشن کې څه مشکل ني د انسولین د فعالیت په مقابل کې مقاومت تولید شي او په نتیجه کې د مواد قندی یا کاربوهایدرات شهم پروتین او نور مواد په وجود کې مصرف نشي او په نتیجه کې د دیوایس وګرځي چې دا مواد په وجود کې تراکم وکړي.
ډاکټر صاحب محمدي په افغانستان کې د ډیابټ یا شکرې ناروغي مخ په پرخېدو د تاسو عوامل په څه کې ګورئ؟
البته مهمترین عوامل په افغانستان او نړۍ کې اساسي علت دا ده چې اوس جوان شهری شوه ده او خلق فعالیت فیزیکی سم ندی یا به فعالیت فیزیکی نکی او همداس مناسب غذاگان نخوری، یعنی زیاد خوړل، کم فعالیت فیزیکی او نور مواد استعمالول، مثلا سیگرت، الکهول او نور شایان ده ناروغی باعث گرزی.
ډیر زیاته مننه دوستانو، تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. موضوع شکرې ناروغي ده او تاسو د دغې ناروغۍ په اړه له ډاکټر صاحب حسیب الله محمدي نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. زه اوریدونکو ته یو اوریدونکی د ولس په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم څنګه له پکتیا ته زحمت ورکوم.
څنګه دې صاحب خره لای پروگرام ته مهرباني وکړئ خپل پوښتنه هم مطرح کړئ.
مننه ژوندې وسته ډاکټر صاحب، اول سلام اوریدونکو ته سلام.
ډاکټر نه دا
شکر ناروغي څنګه پیدا کیږي، ولې پیدا کیږي، او د مخنیوي لپاره باید څه وکړي، او کله چې سړی شکر تکلیف ولري هغه کوم خوراک څخه ډډه وکړي، کوم خوراکونه ونه کړي، او د شکر ناروغي چې کومه ده دا د انسان نه بل انسان ته په ځینې مزي ساري ناروغي ده، غیر ساري ناروغي ده، همداسې لږ معلومات راکړي.
سمه ده، مهم مسایلو ته تاسو اشاره وکړه. څنګه چې صاحب په دې پوښتنه مګولي کلی مهرباني وکړئ.
البته شکر ناروغي اساسي علت مخکې ما وویل چې امکان لري چې یو غده د پانکراس نومیږي، د دې غده نه د لانګرهانس حجراتو نه انسولین افرازیږي، او کله کله داسې کېږي خصوصا په ځوانان او ماشومانو کې د دې غده نه بیخي انسولین افراز نشي. په دې حالت کې دغه کسان مجبور و مکلف دي چې د بهر نه انسولین واخلي او خپل حیات ادامه ورکړي. البته په دوهم شکل په نسبي توګه انسولین کم افرازیږي یا افراز سم دي په فعالیت د انسولین د فعالیت په مقابل کې مقاومت رامنځته کیږي، یا امکان لري چې دواړه موجود وي، هم په افراز هم د انسولین په مقابل کې مقاومت رامنځته شي. البته د شکر په رامنځته کیدلو کې تقریبا په 90% ایدیوپاتیک 90% اوتو ایمیون حادثه رول لري، یعنی وجود د پانکراس د لانګرهانس حجراتو په مقابل کې یو نو مواد چې انتیبادی نومیږي تولید کوي، او په نتیجه کې یو عکس العمل رامنځته کوي او د دې حجراتو د تخریب باعث ګرځي. البته متبقي 10% علت تر اوسه پورې معلومه شوی نه دی، خو نور فاکتورونه هم د شکر په رامنځته کېدو کې رول لري. مثلا انتانات وایرسی دی، مثلا کلچرک، مثلا کوکسیک وایرس او همداسې جنیټیکی فاکتورونه رول لري. البته دا عوامل په نوع اول کې یا ټایپ 1 کې اساسي رول لري، یعنی کوم نوع ته مونږ ټایپ 1 وایو، یعنی هغه کسان چې بدون د انسولین نشي کولای چې امرار حیات وکړي. البته په دوهم ټایپ کې هم اساسي علت تر اوسه پورې معلومه شوی نه دی، خو بیا هم ځینې عوامل او فاکتورونه د دې ناروغي په رامنځته کېدو کې اساسي رول لري. مثلا جنیټیکی فاکتورونه، هغه ماشوم چې مور د شکر ناروغي باندې مصاب دي تقریبا 3% او پلار چې مصابي 8% او په هغه صورت چې دواړه او مور او پلار په شکر ناروغي باندې مصاب دي د دې چانس زیاتیږي. او همچنان نور فاکتورونه مثلا لایف استایل یا روش زندگی چې مونږ ورته وایي، مثلا ځینې کسان وزن زیات دي، فعالیت فزیکی کم دي، خوراک زیات دي، دا هم په خپل د دې باعث ګرځي چې شکر ناروغي رامنځته شي. او شکر ناروغي ځینې اعراض او علائم لري چې په ځوانان او ماشومانو کې یا په نوې ون کې مهمترین اعراض او علائم چې دا کس
ډاکټر سه محمدي دغه علائم او همدارنګه دغه دو نور پښتنو ته به وروسته راشو. میرویس له هلمند نه په لیکه کې د ډېر زیات منتظر پات شو، د پښتنو په مخلو مهرباني وکړئ.
په خیر سات مشرین،
او خوشاله اوسئ، ډېر زیات مننه، مهرباني وکړئ.
سلامت اوسئ ډاکټر صاحب، سلامونه وایم. او
پښتنه مې دا ده
چې زما نظر باندې چې دغه د شکرې څخه مخکې چې انسان په دغه ناروغي باندې نه اخته شوی، چیرې چې انسان وینه وکړي د وجود څخه د رګو وینه ورکي، دا به څنګه د شکرې د مخنیوي لپاره علاج کېدلای شي که یا او یا که په شکرې اخته کس وي بیا هم د پراغ سربیره د وینه ورکي په کال کې یا په څو عمر کې ضرور لري او
کبا ده غیزه سمه ده. ډیر مننه میرویس خان، دغه پښتنه به جواب شي. ډاکټر صاحب راځو مخکینی پښتنه ته چې ورور مطرح کړه، غو ویل چې کوم کسان چې په شکرې ناروغي باندې اخته دي لکه خوړو نه برډډو کې، او بل غو ویل چې یو کس نه بل ته د شکرې ناروغي انتقالي کنه، دا پښتنه کې جواب کړي.
البته هغه کسان چې په شکر باندې مصاب نه دي، په هوال قدم کې باید دوی که وزن زیات دي کم کی، که فعالیت فزیکی کم دي باید زیات کی، او همداسې د سګریټ، الکول او دا نور شیان باید اجتناب وکړي. او اساسي دوی پوښتنه وکړه چې د یو شخص نه بل شخص نه دا سرایت کوي او کنه. البته جنیټیکی فاکتورونه چې ما مخکې تاسو ته معلومات درکړل، په هغه صورت چې مور یا پلار په شکر ناروغي باندې مصابي، وراثت یا انتقال د ناروغي چانس په دغه اشخاصو کې چانس شته.
که رازو اوس د میرویس خان پوښتنه ته د پوښتنه کې جواب کې بیا به زو نور اوریدونکو ته.
البته د میرویس خان اورور په جواب کې باید عرض کوم چې وینه ورکول، یعنی هغه څوک چې شکر ناروغي لري دا وینه ورکی، دا په شکر باندې کوم مثبت اثر لري، یعنی په دې معنی چې شکر که شکر نه لري په شکر نه مساویږي، او که شکر لري د خوال باعث ګرځي. البته دا کوم اثر نه لري، او هغه ناروغان چې مثلا شکر ناروغي لري او په خپل کوم اختلاط نه لري، مثلا پښتورګي، زړای، سترګو یا نور کوم مشکل او نه لري، دوی کولای شي چې بل کس ته وینه ورکړي کوم خاص مشکل نلیدل کی.
مننه بل اوریدونکو ته وار ورکو، مهرباني وکړئ. مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري. د راډیو
السلام علیکم حاجی توفیز زابل ولایت شاجول ولسوالی ښه
توفیز بخره لای پروگرام ته او مننه توفیز د رغم پریکي یو سمځي انتخاب کوي او خبري وکي
مننه وسنګ شو
بالکل وسم دی مهرباني
نو محترم قدرن ډاکټر صاحب ځخمه دوی درې پښتنه دي نو مرني پښتنه ده د سټیټس ریزي پر څو قسمه ده او کوم قسم یې خطرناک یا مهلک ده او بل شکر دوا لري نه لري په دوا باندې کنه قطع کیږي او بل د هغې نورمال څونه درجه ده او خطرناک درجه یې څونه په حساب باندې نو د ده پوښتنو جواب کرای کړي به زه خو به ډېر منندوی
تو خو صاحب ډېره زیاته مننه دغه پوښتنې به ډاکټر صاحب ځواب کړي مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
البته شکر ناروغي په اساسي توګه درې نو لري چې او نو اول دي یعنی مخکې ما اول چې دا ناروغان اکثرا ماشومان او ځوانان دي او د ډېر وقوات د لس کلنۍ تر دولس کلنۍ پورې لیدل کیږي او دا ناروغان حتما باید د بهر نه انسولین واخلي ځکه چې د دوی د پانقراز غده نشي کولای چې انسولین تولید کی او که د دوی انسولین د بهر نه وانخلي د مرګ باعث ګرځي او دوهم شکل چې نو دوده یعنی دا په کاهلانو کې یعنی هغه کسان چې سن د څلوېښت کلنۍ نه پورته دي دا ناروغي رامنځته کیږي او په دغه کسانو کې انسولین افرازیږي مګر امکان لري چې د دې انسولین په مقابل کې یو مقاومت موجود وي او په دې حالت کې په نسبي توګه د وینې په دوران کې انسولین شته او د پروتین شحم او د پروتین شحم او کاربوهایدرات د مصرف لپاره تقریبا کفایت کوي په نسبی توګه کفایت کوي البته د خطر په مورد کې مونږ او تاسو پوهیږو چې اول شکل یا ټایپ یک نسبتا خطرناک دی په دې خاطر چې اول علت خدا دی چې دا ناروغي په ماشومی توپ یا ځوانی توپ کې پیدا کیږي او تقریبا امکان لري چې دوام هم کالونه په بر کې ونیسي او دوم خبره داده چې د دوی پانقراس بیخی انسولین تولید کولای نشي دوم ټایپ چون دا د څلوېښت کلنۍ نه پورته واقع کیږي او دا امکان لري مثلا په ځینو کسانو کې امکان لري چې غده پانقراس انسولین سم تولید کی ولی د انسولین د فعالیت په مقابل کې مقاومت تولید شي مثلا هغه کسان چې سنترال اوبیسیټی لري یعنی شحم په ګیډه کې تراکم کړی وي په دې حالت کې امکان لري چې انسولین حتی د نارمل حالت نه زیات اتراشي د غده پانقراس نه مګر بدبختانه چې دا شحمی انساج د انسولین په مقابل کې عکس العمل اخکارا نه کوي او کله چې دا ناروغان خپل وزن کم کی فعالیت فیزیکی زیاد کی امکان لري چې شکر په مطلق توګه بدون د دوایی هم له منځه لاړ شي.
بل اوریدونکو اخلو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
السلام علیکم تاسو
سلامونه
ونیږي وعلیکم السلام میرویس جلال آباد نه خبرې
میرویس خان مهرباني وکړئ نن د شکرې ناروغي په اړه غږیږو
شکرې ناروغي په رابطه باندې مخکې ډاکټر صاحب وویل چې دا فزیکی نه فعالیت هم دا یو سبب دی شکر دی ناروغي
بالکل
زما یو ملګری تقریبا نن څلور کاله مخکې اوس هم شکر باندې اخته وزن یې تقریبا د پنځه شپېتو نه اویاو پورې وو او سنم اته ویشت کاله وو او دی ورځ به یو ساعت 15 دقیقې یو خانه مزل کاو او یو ساعت 15 دقیقې د بل طرف نه مزل کاو دا په دې شکر نه روغي باندې اخته سو چې کله معاینه کوي ګوري چې هاي سبا باندې شکر نو دا غاسي چې فعالیت کومې دې لرياتو او بل خبره دا یو بل سوال مې داده تینا چې انسان نورمال انسان مایا تورس واخلي او څونه باید اعتراض کی او بل سوال مې داده چې یو څوک لری پروتسمه کې چې غیر الته سی خدمات نه وي دا شکر ناروغي باندې اخته ده چې دا سړی ځان کنټرول کی دا یو درې پنه
څومره ډیر مننه میرویس ول ننګرهار نه دوه درې پوښتنې مطرح کړې ډاکټر صاحب تاسو مې باندې وکړئ
حوال سوال
دوی ویل چې دوی کوم ملګری او البته ډیر زیات دوی اتوش کلن ول او 15 شپې ته وزن درلود او دوی د ډیر فعالیت سره سره به هم په شکرې ناروغي باندې اخته شوی دوی هدف دا و چې یعنی فزیکی فعالیت څومره رول لري
البته ما مخکې ول چې دا ملګری امکان لري په ټایپ 1 یا ټایپ 1 باندې مساوي یعنی معنا یې دا ده چې خوده پانقراس مشکل لري او نشي کولای چې انسولین افراز کی په دې حالت کې فکر کوم چې انسولین نی او هر څومره چې فعالیت فزیکی وکي بیا دومره ګټور نه دی یواز فعالیت فیزیکی البته د گلوکوز محیطی استقلاب زیاتی خو مهم خبر دادی په نو دو کې یا هغه کسان چې د سلوخت کلنه نه پورته دی ډیر ماستر دی یعنی هغه کسان چې وزن زیاتی فعالیت فیزیکی کم دی کله چې دا فعالیت فیزیکی زیات کی مخکې مو ویل چې هغه انسا چې د نارمال انسولین په مقابل کې عکس العمل ښکارا نه کی امکان لري چې د وزن د کموال سره دا عکس العمل بیرته نورمال حالت حالی عادی حالت راشي په نتیجه کې دا شکر حتی امکان لري لمنځه لاړ شي مګر بدبختانه په نو ون کې چون انسولین موجود نی په دې صورت کې چې انسولین موجود نه مونږ او تاسو پیګو چې یوازنی او مهم رول د انسولین داده چې دا ګلوکوز یا قندی مواد د وجره په دننه کوي او کله چې دا نه فکر نکوم چې دا کار د دې په واس دا کار فعالیت فزیکی یا سپورت
دغه دوه نور پوښتنې به په لنډو کې ځواب کړي به زو نور اوریدونکو ته دوی ویل چې په لور پرتو سیمو کې چې کوم ځایونه کې مرکزونه نشته صحي مرکزونه نشته یا شته کم فعالیت کې کوم کسان چې په شکرې ناروغي باندې اخته دي هغوی باید سره هم تدارټیست وکړي
البته هغه کسان چې په لرو ساحو کې ژوند کوي مثلا دوی هراز و علائم لري مثلا هغه کسان چې زیات اوبایس کی مثلا زیات تشناب تزیانه تشومتیاز مقدار زیاد دی ډیر زیات ډوډۍ خوري احساس خستګي او کسالت کوي هو همداسې مثلا په طرق تناسلی او باولی کې دا هنتانی آلت لري مثلا د تشو متیازونه سوزش شکایت کوي مګر هر څومره چې دوا خوري نتیجه نه ورکوي یا مثلا بولزای په خو کې زخم پیدا شوی دا مثلا سترګو کو دی تغییر راغلی دا یا مثلا په خو کې کرختی سوزش داشان کله چې رامنسکیږي په دې صورت کې دا باید یو ځل وینه چکی یا لابراتوار ته لاړ شي او په هغه صورت چې مثلا لابراتوار نی مشکوک حالاتو کې دا ګلوکومتر یا والی شکر چې دا شکر چکول شي او په هغه صورت چې نتیجه مثبت راغ یعنی شکر د یو سلو شپک وشنه پورته وي په دې صورت کې دا شخص په شکر ناروغي باندې مصاب
ډاکټر صاحب راځو ته چې په افغانستان کې څومره د شکر ناروغي د کنټرول لپاره کار شوی او همدارنګ څومره مرکزونه موجود دي؟
البته مهمترین او اساسی ترین نقطه د شکر په وقایه او تداوی کې آگاهی آمد ډیر مهم دی.
زو اوریدون کی ته او د یو اوریدون کی اړیکه اخلو، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی خبرونه ته ځان راو پیژنې؟
خورجان ډاکټر ته سلام، ز سپین منګال دي په لاره پکړم پکتیا ولایت نه د شکر پیسا کې موجود ز پښتنې لاره ما شکر.
مهرباني وکړئ
ډاکټر سیمه من دا پښتنه دو چې روزادو کسا کې کاته خبره بسرکو شکر ز ډیر لوړ شکر مراد لرم ډیر لوړ گو خورم خوک چای وڅکم شکر می کنټرول شي کله چې غواړم خورم شکر می کنټرول شي یو بچ ټول بچونه کې می شکر کې دا یو بچای می داخیر میغنه شکر نو ما کی شو هغه شکر نو ما به چې پکیف وا دا غیغه شای شکر یې ورکشای غواړم چې سم غواړم خورم شکر می کنټرول شي چې سم خو گو خورم شکر می کنټرول شي کني بیا سم شکر دم راځي چې ورته ووت ونی نو سو کی وی متلیار وخه.
البته زما خو نظر دادی چې دا همداسې ځان تلقین کړی ده او دا امکان نه لري چې مثلا غوړی او شیرینی شیان وخوري شکر یې کنترولیږي او که برعکس ونخوري شکر یې پورته کیږي. دا زما په نظر دا یو تلقینی حالت دی، نور کوم علمی خبره.
ډاکټر صاحب محمدی رضو دې ته چې یو نوې څېړنه هم شوي او په دې څېړنه کې ډېر ټینګار دا شوی چې که چیرې د شکرې ناروغۍ په سمه توګه درملنه ونه شي داسې ویل کېږي چې د زړه حمله، عصبي سکته او داسې نورې ناروغۍ پیدا کړي. ستاسې تحلیل څه دی؟
البته شکر ناروغي کې تعریف یو داسې هم تعریف کېږي چې دا یو کلینیکی سندروم ده، یعنی معنی ادعا ده چې دا کولای شي چې د وېښتانو نه تر پښو تر نوکانو پورې هم مصاب کی، یعنی معنی ادعا ده چې زړه، پښتورګو، سیستم عصبي، سیستم تناسلي، سیستم بولی، حتی جهاز هضمی مصابوي. په هغه صورت چې مثلا ناروغان توجه نکوي، مثلا هغه کسان چې شکر ناروغي لري دوی شکر سم کنټرول نه کوي، د وینې چربی سم کنټرول نه کوي او د وینې فشار، یعنی درې مهم فاکتور که سم کنټرول نشي د اختلالاتو باعث ګرځي. البته مهمترین اختلالات په زړه کې، پښتورګو او دماغ کې ده.
بله ډاکټر محمدی رضو ته چې آیا شکرې ناروغي قطعي درملنه لري کنه او همدارنګه په دې اړه مرته وایي چې ارثیت څومره رول لري پکې؟
البته شکر ناروغي مخکې ما وویل چې دا یو طویل المدت یا لانګ لایف ناروغي ده او دا قطعی تداوی البته دا مثلا گرافت امکان لري د پانقراس گرافت شي په دې حالت کې. البته دا تر اوسه پورې ډیر عام نه دی، خو تحقیقات چې را روان دي البته گرافت امکان شته چې بل حجرات په همدې قسمت کې پیوند شي او دا ناروغي له منځه لاړ شي. او بدون د دې نه دا درې مهم فاکتورونه چې مثلا فعالیت فزیکی، ډایټیشن، غذا او دوا دا ناروغي کولی شي چې د دې ګلایسیمی یا شکر کنټرول شي بدون د دې نه که مثلا شخص دوا و نخوري، فعالیت فزیکی سم مراد نکي، شکر حتما پورته کیږي او د ځینو اختلالاتو رامنځته کیږي.
ډېر مننه دوستانو، خبرونه هم همدغلته په سوشيبو کې پای ته رسیږي. یادونه کوم چې پروګرام شکرې ناروغۍ ته ځنګړی و او په دغه خبرونه کې د شکرې ناروغۍ متخصص ډاکټر حسیب الله محمدی زموږ ملمو. ډاکټر صاحب محمدی نه یو نړۍ مننه. له تاسو اوریدونکو هم ډیره زیاته مننه کوو. دا خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. الله پامان.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.